السلام علیکم د ازادي رادیو ایوي بل خبرونه ته خرغلست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو لمړی خبرونه واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خوانی افغان ډیپلوماټ عادل راز د خځو لپاره د یوې نوې جوړې شوې تخصصي ډلې د غړې په توګه ټاکلې ده. د دې نړیوالې مشورتي ډلې دنده د نړیوالو شاخصونو پیاوړي کول دي او د اقتصادي، ټولنیزو او محیطي زیانونو پر وړاندې د جوړښتونو له پلوه د هیوادونو د زیانګالۍ کچه به معلوموي. ملګرو ملتونو عادل راز د هغو 15 متخصصینو له ډلې بللې چې تر 2013 میلادي کاله د څو اړخیزې زیانګالنې د شاخص یا MVI نظراتی پینل ته نومول شوی دی. MVI د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دې لپاره جوړ کړی دی چې د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې خطرونه په ګوته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ترکیې د سفارت له نوي شارج دافیر سادین آیلدس سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ښاغلي متقی د کابل او انقرې ترمنځ اړیکې دوستانه بللې او ستاینه یې کړې ده. په بیان کې همداراز د ښاغلي آیلدس له قوله ویل شوي دي چې نوموړي دوه اړخیز اړیکې مثبت بللې او د افغانستان او ترکیې ترمنځ په تیره په اقتصادي او روغتیایي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیا یې ټینګار کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان ډیپلوماتیک استازولۍ هم د دې لیدنې خبر ورکړی. سادین آیلدز د تیر 2015 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیې د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمان خپل کار پیل کړ. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه د امریکا یوې جنګي کښتۍ ته نږدې نسکوره شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویان کارولین لیویت پرون لفاکس نیوز سره په خبرو کې په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور تایید کړ او ویل چې متحده ایالاتونو د ایران یو بی پیلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. میرمن لیویت زیاته کړه چې د روانې اونۍ په پای کې له ایران سره ټاکلي مذاکرات به پر مخ ولاړ شي. د امریکا پاوځ پرون د هغې ایرانۍ بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ چې د امریکایي پوځي چارواکو په وینا د یو اس ابراهام لینکن الوتکې لیږدونکې جنګي بیړۍ خواته په تهاجمي ډول ورنږدې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویلې دي چې دا بیړۍ د ایران له سواحلو څخه شاوخوا 1500 مایله لرې په عربي سمندرګي کې د تیرېدو په حال کې وه چې د ایران 139 شاهد ډوله بی پیلوټه الوتکه ورنږدې شوه. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا یو F-15 ډوله جنگي جټ الوتکې د خپل ځان جنگي بیړۍ او پوځي ځواکونو د خوندي کولو لپاره د الوتکه له منځه یوړه. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې په دې پیښه کې د دوی ځواکونو او تجهیزاتو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې د ایران پولیسو اعلان کړی چې په یزد ولایت کې 139 تنه بهرني وګړي په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون په شک نیول شوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس پرون دا خبر ورکړ خو په خبر کې د دې وګړو د اړوندو هیوادونو یادونه نه ده شوې. د ایراني چارواکو په وینا د کسانو د اعتراضونو په تنظیمولو کې رول درلود. په عین حال کې په امریکا کې د بشري حقونو د ډیره فعالانو خبری اژانس حیرانه خبر ورکوي چې ایرانی چارواکو د پراخو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې 5215 کسان نیولې دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په ایران کې د 13 دسمبر میاشتې پراخ اعتراضونه د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شول چې حکومت په کلکه وځپل. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ لوبډله نن په نیم پایلوبه کې د هند له سیالې ډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. د افغانستان، استرالیا، هند او انګلند د لوبډلو ترمنځ د نیم پایلوبې پړاو پرون پیل شو. د دې پړاو په لومړۍ لوبه کې انګلند د استرالیا په ماتولو سره پایلوبې ته ووت. که افغانستان په نننۍ لوبه کې هند ته ماتې ورکړي نو په فاینل کې به له انګلند سره مخامخ شي. د 19 کلنو د نړیوال جام فاینل لوبه به د جمعې په ورځ په هراري کې ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده نایتروجن عنصر، چې د درې شپېتمې صفې څخه پیلېږي تر شپږ شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو البته په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و، عبارت د اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن څخه و، چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې غږېږو، چې په تېر لوست کښې البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپله د اکسیجن عنصر اتمي نمبر اته و، د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود، په او سمبول سره ښودل کېدل، په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره پیدا کېدل، د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کښې البته استفاده کېدل، کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل. یو هم موږ او تاسو کولای سوای چې خپله د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، د تنفس د عملیې لپاره، او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې خپله د اسټلین څراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کښې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کېږي. البته ډېر مهم عنصر ده چې په طبیعت کښې البته نایتروجن عنصر چې ده په طبیعت کې په آزاده توګه او په لویې پیمانه سره پیدا کېږي، چې د نایتروجن عنصر چې ده په ان تور سره ښودل کېږي، البته سمبولیکه نښه یې ان ده، اتمي نمبر یې اووه ده. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د نایتروجن عنصر چې د خپله د اتموسفیر په اتموسفیر فشار کې البته پنځه اویا اشاریه پنځه فیصده خپله د اتموسفیر فشار کتله او اووه اتیا فیصده خپله یې حجم یې جوړ کړی دی. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، نایتروجن چې ده ډېر مهم عنصر ده، او خپله په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای سي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کېدای سي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې ده درې فیصده خپله د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده، چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر دی، د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې د همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړېږي. البته تل سمبول چې موږ او تاسو انتخابو د هماغه عنصر د نوم لومړی توری چې شکوو انتخابو. یو هم خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن عنصر چې د البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري او نه هم په عین وخت کښې بوی لري. خو که بیا هم که چیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې د په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شي دي نسبتا سپک دي، نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي. او دوی چې دي په منفي یو سلو پنځه نوي درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي، او په منفي دوه سوه نه اشاریه اته درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنی که چیرې وګورو یو ټمبل ګاز، یعنی د ټمبلي پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی پنځه ویشت فیصده البته د تودوخې په پنځه ویشت درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطېږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو، د مګنیزیم عنصر درې اټومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي. کله چې تعامل وکړ، د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایترایت په نوم سره یو مرکب دا سره کې مګنیزیم نایترایت چې کېدای سي دلته موږ تاسو وګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای سي چې د هایدروجن ګاز پته د هایدروجن د ګاز سره هم خپل د نایتروجن ګاز څه شو کړي تعامل ترسره کړي. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کېږي تعامل کوي په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب تشکیلېږي لاسته راځي چې دا د امونیا ګاز ده مالیکولی فرمول NH3 ده. امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولی شو چې د امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی کولی شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شو استفاده وکړو. رزو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ د کیمیاوي خواص پر اساس نو کولی شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس رزو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو چې مهم مرکبات یې عبارت د څه څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو کیمیاوي سرې دي چې کیمیاوي سرې د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه شمیرل کېږي. البته کولی شو چې د کیمیاوي سرو څخه په نباتاتو کښې استفاده وکړو د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یا هم د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه بله د شوري تیزاب دي او البته د سپینو زرو نایتریت یا هم چې سلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو چې دا خپله د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه شمیرل کېږي چې کیدای سي خپله د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکباتو څخه موږ او تاسو په صنعت او کرانه کې زیات د ارزښت وړ اوسي او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي د یو جریب ځمکې د پاسه کېدای سي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې البته په هوا کښې کېدای سي چې 16,000 ټنه نایتروجن څه شي ولري موجود اوسي یعنی شتون لري یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کېږي. نو رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپله نایتروجن جوړه کړې ده د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده نو ځکه یې د هوا له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولی شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپله هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې کېدای سي څه شي بدله اوسي یا هم په مایع باندې یې بدلوي. کومه هوا کېدای سي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیله سي نو په دې وخت کې که چیرې وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې ده البته 3/4 برخه د هوا ده او له نایتروجن چې ده له 1/5 برخې سره کېدای سي چې یو هم په هغه کې له هغوی څخه څه شي اکسیجن څخه څه شي اوسي دغه جوړه شوې وي نو موږ او تاسو کولی شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنې البته که چیرې وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډېر ژر په ایشېدو راځي او له هوا څخه کېدای سي په اسانۍ سره جلا کړل سي. یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو په یو بله وینا سره که چیرې وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تکثیر څخه کولی شو چې نایتروجن لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای سي چې خپله د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولی شو چې څه شي کړو لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لږ شي وینئ چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فرمولې NH4 امونیم نایتریت NO2 چې دا امونیم نایتریت مرکب ده چی شي کېږي تجزیه کېږي د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کېږي د په نتیجه کې د نایتروجن عنصرو څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کېږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سو نو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایو چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کېږي چې د اوبو مالیکولي فرمول ده H2O یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو د اوبو مالیکولی فرمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه وه چې یو هم موږ تاسو کولای شوی چې د هوا د تدریجي تقطیر څخه نایتروجن لاسته راوړو او کولای شو چې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم کولای شو چې نایتروجن څه شي کړو په لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کې ولیدل په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه وه ګرانو زده کوونکو اوس راځو د نایتروجن کارول وایو چې خپله د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ولوست چې ډېر مهم عنصر وو نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپله د کیمیاوي سرې د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کېږي ګټه اخیستل کېږي چې د امونیا ګاز ده چې خپله په عین وخت کې که چیرې وګورو یوه کیمیاوي سره ده کولی شي چې د نباتاتو لپاره ډېر مهم او اړین اوسي د نباتاتو لپاره البته موږ او تاسو په عادي حالت کې که چیرې وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سرې لرو چې نباتات ته ورکول کېږي تر څو نباتاتو وده نمو وکړي او البته میوې او دانې چې شکړي موږ او تاسو ته په لاس راکړي البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپله که چیرې وګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای شي چې شو اوسي استفاده وسي او همدارنګه کېدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایي موادو لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایي مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د نایتروجن مرکبات چې دي خپله په ځانګړې توګه کېدای شي چې یو هم چې موږ او تاسو ولوستل شوري تیزاب و چې کېدای شي د شوري تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کښې د چاودېدونکو توکو په جوړولو کښې خپله د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړي یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای سو په شادي او البته په ځینو مراسمو او محفلونو کښې ورڅخه استفاده کوو په هغوی سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسي او یو هم ګرانو زده کوونکو د نایتروجن بل مرکب چې موږ او تاسو د سپین زرو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې وویل د همهغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سو چې موږ او تاسو خپله په عکاسي کې د عکاسي په جوړولو البته کښې په همهغه وسایلو کې کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنې د تودوخې د جذبولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې څه شي وکړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو په صنعت کې له امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی سو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپله یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کېږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ لومړی سوال نایتروجن څه ډول ګاز دی دوهم سوال د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی دریم سوال ګرانو زده کوونکو د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کښې وښیاست مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پرې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده بیاد زه دینا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوسته ښه راغلاست وایم هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنې تناوبي جدول چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري د عنصرونو دوراني جدول او خواص مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو ګرانو زده کوونکو تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په دلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دورانی جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1898 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 63 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه، نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره هم منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په همدې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص یې او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټمي جوړښت کې چې کله دوی اټمي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي وینو چې په آخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې باس کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیلیم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې ترتیب د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسېږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکوریم باندې پای ته رسېږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسېږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسېږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسېږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر اډګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تېرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرول خاصیت ډېر کم پکې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور، همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو لرلو سره